درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. طالبان وای په مشهد کې د افغانستان جنرال کونسل تر 15 کلن ماموریت وروسته له کار لیری او کابل ته غوښتل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د عبدالجابر انصار د دندې پای ته رسېدا په ډیپلوماتیکو او کونسولي چارو کې د ویانا د کنوانسیونونو مطابق عمل دی. په اعلامیه کې د اسناد او شواهدو له وړاندې کولو پرته ښاغلی انصار په خپلو کارونو کې د شفافیت په نشتون او د کنسولګرۍ د عوایدو په ټولولو او خلکو ته د کنسولي خدماتو په وړاندې کولو کې په غیر مسؤلانه دخالت تورن شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان تیره پنجشنبه ویلي و تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تمه لري چې په مشهد کې د افغان کنسولګرۍ د کارکوونکو هر ډول بدلون او تبدیلی د منل شویو نړیوالو میتودونو پر اساس وکړي. افغانی سرمیاش ټولنوی د څو هیوادونو ډاکټرانو د افغانستان په لویدیځ زون کې د سترګو په سلګونو ناروغان معاینه کړي دي. په لویدیځ کې د سرې میاشتې ټولنې عملیاتي مشر مولوي محمد آصف صدیقي رسنیو ته ویلي چې پرون او وړم ورځ د سترګو شاوخوا 2000 ناروغان معاینه او 1500 نور عملیات شوي دي. اتلس ډاکټران چې د سعودي عربستان او پاکستان دي په وروستیو کې د افغانستان لویدیځ ته تللي او د سرې میاشتې ټولنې په مرسته د سترګو د ناروغانو په درملنو کې همکاري کوي. په غور ولایت کې د طالبانو چارواکو د جام تاریخي څلی په شاوخوا کې د استحکاماتو د کار د پیل خبر ورکړ. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست پرون ویلی چې د دوی یو پلاوی د دغه څلی چې په وروستیو کې شاوخوا د سیل اوبو نیولې و وضعیت ارزولی دی. د طالبانو په اعلامیه کې نه دی ویل شوي چې د جام څلی په شاوخوا کې د استحکاماتو کار به دقیقا کله بشپړ شي. دغه 15 متره دنګ څلی چې څباندې 800 کلن دی د اسلامي هیوادونو د تعلیمي ساینسي او فرهنګي چارو بنسټ ایسیسکو او همدارس د یونسکو د لرغونو میراثونو په فهرست کې شامل دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی. دغه بورډ په وینا د کرکټ ملي لوبډلې پوره تمرینونه کړي. نړیوال جام ته تر روانېدو مخکې ځینو لوبغاړو د هند په غوره لیګ او ځینو نورو په کابل کې د قوشتی پی په ملي شلو اوره جام کې لوبې وکړي او تجربې ترلاسه کړي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سعادت پرون ازادي رادیو ته ویل د کرکټ ملي لوبډلې ویست انډیز ته له رسیدو سره سم تمرینونه وکړل.
افغان لوبډلې خپل بشپړ چمتووالی نیولی و. ان شاء الله راتلونکي نړیوال جام کې به د افغانستان په ګټه باندې ښه سیالي ترسره کړي.
د سش کال په نړیوال شلو وره جام کې به د افغانستان لومړۍ مسابقه را روانه سه شنبه د یوګاندا په وړاندې وي. په ایران کې ځینو رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دغه هیواد چارواکو د دوی په اصطلاح د شیطانی شبکې پر غونډې د چاپی په نتیجه کې 15 تنه نیولې دي. دغه کسان چې یو درشي نارینه او څلور ښځې دي توقیف ځای ته استول شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې دغه کسان په جنوب دویدیز ولایت خوزستان کې وروسته له هغه ونیول شول چې لومړی پولیسو د راغونډېدو موقعیت تثبیت کړ. د ایران اسنه خبري آژانس راپور ورکړ چې د دغو مشکوکو کسانو د غونډېدو په ځای کې د شیطان د عبادت نښې او سمبولونه الکول او نور نښې مواد نیول شوي دي. د لبنان افراطي ډله حزب الله وایي د لبنان د جنوب پر فضای د اسرایل یوه بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړې او د اسرایل پر یوه پوځي اډه توغندي وشتلې. دا څرګندونې داسې وخت شوي چې تر دې څو ساعته مخکې د اسرایل یوې بی پیلوټ الوتکه په لبنان کې په یوه حمله کې یو تن ووژه او ځینې نور ټپیان کړل. د اسوسییټډ پریس خبرې آژانس د خبر لمخې حزب الله ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د دوی جګړه مارو د اسرایل یو هرمس 900 کوچاف دوله بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړې ده. او د انډونیزیا ولسمشر وایي چې ارتیاوی هیواد یې تیار دی چې په غزه کې د اوربند نافذې دوله لپاره خپل 16 ساعت پوځیان ولې شي. پرابو سوبیانتو پرون شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو او د ولسمشر جو بایدن وړاندیز پر سم لوري یو ګام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په ګډون ځینې هیوادونه هڅه کوي چې په غزه کې د اوربند د ټینګښت لپاره هلې ځلې منسجمې کړي. زمو شغل ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې واوري. د ملګرو ملتونو دوه بنسټونو ویلي په افغانستان کې سلزپلي اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا لري. له سیدونو وروسته په سلزپلو سیمو کې د خوراکي موادو کموالی لا ډیر شوی. ځینې خلک وایي د سیلونو او ورښتونو په نتیجه کې په رامنځته شویو ډنډونو کې ماشومان لاندې
ډیری داسې د اوبو ډنډونه مې لیدل چې هلته ماشومانو لوبې کولې، آبازې پکې کولې.
خو ډاکټران وایي چې له دې کبله ناروغي خپرېدای شي. په پکتیکا کې د هالند کمیټې په مالی مرسته شپږ حیواني کلینیکونه پرانستل شول.
دا شپږ کلینیکونه نوي ساحه کې کار شروع کوي. دا په څلورو ولسوالیو کې دي.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې څلور سوه کورونو ته پاکې اوبه مهیا شوې.
زنانه او ماشومان به ډېر لرې چې درې کیلومتره څلور کیلومتره د اوبه وي د خولو ناولې اوبه وي هغه پسې بتلل.
او نن په مصر کې د مصر، امریکا او اسرائیل استازي جرګه کیږي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتونو دوه بنسټونه وایي په افغانستان کې سلزپلي د اوږدې مودې لپاره لاستی بیتارتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وروستیو اونیو کې تر سختو ورښتونو وروسته درانه سیلونه تجربه کړل. نن هم د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د تیزو بادونو او دوړو اټکل شوی دی. وړمه ورځ بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر ورښتونو وروسته د سیندي حوزو د اوبو د سطحې د لوړېدو خبرونه ورکل شویو. تفصیل واوري.
د ملګری ملتونو دوه بنسټونو ویلي په افغانستان کې د ورستیو اورښتونو او سیلابونو زیانونه درانه دي او سیلاب ځپلي کسان د اوږدې مودې لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. د غوایی اصاور لیوشتمې د افغانستان شمال ختیځ، شمال او لویدیز ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدان و چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او خلک یې په مالي لحاظ ډېر زیانمن کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی وایي ګڼو ولایتونو ته د سیلاب ځپلو لپاره لومړنۍ مرستې لیږل سوي دي.
برای غور، فاریاب، هرات و مزار
د ارزونې ډلې مو د غور، فاریاب، هرات او بلخ ولایتونو په سیلاب ځپلو سیمو کې دي. دا غوی راپور زموږ سره مرسته کوي چې سیمې ته لازمي مرستې ولېږو. په داسې حال کې چې موږ تر سیلابونو سمدلاسه وروسته د بغلان، بدخشان او تخار لپاره اضطراري مرستې چې په هغو کې غني سوي بسکیټونه او ځانګړي غني سوي خوراکونه شامل دي پر ټولو سیلاب ځپلو کورنیو ویشلې دي.
تیر جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې اورښتونه و او نن یک شنبه بیا د بنسن په لویدیځ کې د سختو بادونو، دوړو او ګردونو اټکل سوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي په لویدیځو ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل سته چې سرعت به یې په ساعت کې له 60 تر 80 کیلومتره وي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین وایي وروستیو سیلابونو د ځاني تلفاتو تر څنګ خلکو ته نور زیانونه هم اړولی دي.
عمده ګواښونه چې موږ موندلي دا دي چې ښځو ته وړ صحي خدمات نه رسیږي. د خلکو څاروي تلف سوي، خلکو خپل مدني اسناد له لاسه ورکړي لکه تذکره او نور. زیات نور کسان کالی نه لري. سیلابونو هر څه ترې وړي. د تشنابونو او د څښاک پاک اوبو نه لرل بل ستونزه ده چې په سیلاب ځپلو سیمو کې شاهدان یو. یونیسیار د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره یو ځای تر خپل وسه خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
افغانستان ته په وروستیو اونیو کې اقلیمي بدلونونو زیات زیانونه اړولي او لا هم د دغو منفي بدلونونو زیانونه ګالي. تر دې مخکې د نږدې درېو کلونو وچکالۍ د افغانستان زیاتې برخې ځپلې وې چې عام خلک په ځانګړي ډول کروندګر یې زیات زیانمن کړي وه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه وایي چې وروستیو ویجاړوونکو سیلونو په سیل ځپلو سیمو کې لکه غور، فاریاب او بغلان کې خوراکي توکو ته د کورنیو اړتیا زیاته کړې ده. د دې شبکې د تازه راپور له مخې د افغانستان په جنوب او ختیځو سیمو کې چې د کرنیزو حاصلاتو ټولولو وخت دی د حاصلاتو کچه کمه شوې ده. په ورته وخت کې د سیل ځپلو سیمو یو شمیر اوسیدونکو چې ژوند یې پر کرنه ولاړ دی ازادي راډیو ته وویل له سیلونو وروسته یې کرنیز حاصلات له منځه تللي او د ځینو بیا حاصلات کم شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه وایي د مې میاشتې ویجاړوونکو سیلابونو په غور، فاریاب او بغلان ولایتونو کې د کورنیو لپاره خوراکي توکو او عایداتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. د دې شبکې په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور سوی د اوچا د راپورونو په حواله پکې راغلي چې تر ټولو زیات زیانونه او تلفات په بغلان ولایت کې اوښتي او شاوخوا شپږ زره کسان له خپلو مینو بې ځایه سوي چې د ژوند برابرولو فعالیتونه یې له لاسه ورکړي دي. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه زیاتوي چې په سویلي او ختیځو سیمو کې د غنمو راټولول پیل سوي چې د کورنیو له اقتصاد او خوراکي توکو ته د هغوی له لاسرسي سره مرسته کوي، خو په خبره یې لا هم په ټول افغانستان کې اقتصادي رکود سته. د دې شبکې په راپور کې راغلي تمه کېده چې په جنوبي او ختیځو سیمو کې به د کرنیزو حاصلاتو اندازه په منځنۍ یعنی اوسط ډول وي، خو بارانونو او سیلابونو د حاصلاتو اندازه له منځنۍ کچې هم ټیټه کړې ده. د دې شبکې په خبره د تیر کال د سپتمبر راهیسې له پاکستان او ایران د سلګونو زرو افغان کډوالو درستنېدو له امله د کار فرصتونه او معاشونه په ځانګړي ډول د کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو په ښاري سیمو کې محدود سوي دي. د یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو او بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو او شدیدو ورښتونو یې کرنیز حاصلات له منځه وړي او یا یې هم حاصلات ورکم کړي دي. د غور ولایت د لاله سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي واحد ازادي راډیو ته وویل اقتصادي پلوه ژوند یې پر کرنیزو حاصلاتو ولاړ دی، خو سیلابونو یې ټول حاصلات له منځه وړي دي.
زموږ په ځمکو کې به یو څه وروسته کرنه کېده، هغه وخت چې مو کرنه پیل کړه سیلابونه راغلل او ټول یې ویجاړ کړل. غنم دومره مخامت نه لري او نور له حاصلاتو هم خلاص شوي. ځینې خلک چې څاروي لري یو څه ښه وضعیت کې دي، خو هر کسان چې کرنیزو حاصلاتو باندې بسیا و وضعیت یې ښه نه دی، ځکه سیلابونه یې ټول حاصلات له منځه وړي.
د بغلان ولایت د کارکار کلی اوسیدونکي او سیلاب ځپلي امید ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه یې ټول شتمنۍ وړي دي.
ورما خساره جانی هم رسیده، خساره مالی هم بینمینجا دو سه اتاق ما را برده، پنج هزار فامیل ما
موږ ته مالی زیان هم رسیدلی او مالی هم درې خونې مو سیلابونه وړي دي. زموږ د کورنۍ پنځه غړي وژل شوي، مرستو ته اړتیا لرو، سرپناه نه لرو، تر یوې خیمې لاندې ژوند کوو، خوراکي او لومړنیو توکو ته مو اړتیا ده.
د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار یو بزګر چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې شدید ورښتونه او سیلابونو یې کرنیز حاصلات کم کړي او تر اوسه یې هیڅ ډول مرستې هم نه دي ترلاسه کړي. مطرح کیږي چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیکارۍ کچه لوړه سوې ده. بلخوا وروستیو سیلابونو د افغانستان څلورویشت ولایتونه اغېزمن کړي او کرنیز حاصلات یې چې د افغانستان د اکثرو خلکو د عاید سرچینې بلل کیږي له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمېرو له مخې روان میلادي کال په افغانستان کې شاوخوا څلورویشت میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې اروپایي ټولنې په یو بیان کې ویلي و په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پایلې به فقر او د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا زیات کړي، ځکه د دغه هیواد شپږ اویا سلنه وګړو ژوند په کرنه ولاړ دی.
د افغانستان په ځینو سیمو کې له بارانونو او سیلونو څخه پاتې ولاړې اوبه د ماشومانو لپاره د لامبو په حوضونو بدلې شوي دي، خو یو شمېر ډاکټران وایي چې په دا ډول ولاړو اوبو کې لامبل په ماشومانو کې د کولرا او پولیو په شمول راز راز ناروغۍ رامنځته کوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې ورستې ورښتونو او سیلابونو د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ د ډنډونو د جوړېدو لامل هم شوي. اوس چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې هوا ګرمه شوې، ځینې ماشومان د سیلابونو له دې پاتې ولاړو اوبو څخه د لامبلو لپاره کار اخلي. یو شمېر دغو ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې هوا ګرمه شي، په دې ولاړو اوبو کې لوبې او مستي کوي. د کابل ولایت د باګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي 15 کلن حمید وویل:
خانه ما نزدیک آب استاده است که ما بعد از مکتب میایم و بازی میکنیم، چون که هوا گرم است و اطفال هم اینجا میان و بازی میکنیم.
د لوګر ولایت اوسیدونکي مرتضی چې لامبو وهلي شوق دی، وایي د خپلې سیمې ولاړو اوبو د زیوالته له نورو ماشومانو سره یو ځای لامبي.
ما شوق درم کله بچه همسایه کا بازی کنیم، هوا ګرمه جان ما سر چوه.
د غور ولایت اوسیدونکي حمید الله جواک وایي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو او بارانونو لامل په ولاړو اوبو کې ماشومان د لامبلو په حال کې لیدلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
د کاسی په نامه څو کلی دي دغه سیمې ته تللی وم، ډیری داسې د اوبو ډنډونه مې لیدل چې هلته ماشومانو لوبې کولې، ابازۍ پکې کولې.
په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران وایي چې له بارانونو او سیلابونو څخه په پاتې اوبو کې لامبل او لوبې کول په ماشومانو کې د بېلابېلو ناروغیو لامل کیږي. د ساري ناروغیو متخصص فریدالله عمری ازادي راډیو ته وویل:
د دغه ولاړو اوبو څخه دی ته ځینې ساري ناروغۍ انتي لکه د جارډیا ناروغۍ، د خوړو تسممات، دریم کولرا، دا انتقال چې یوې دی تر څنګ که چیرې یو د پولیو ناروغ یا ماشوم هغلته لامبو وهي او هغلته په دې اوس کې خپلې غټې بولې هم کوي، همدې څخه د پولیو ناروغۍ نورو سالم اشخاصو ته انتقال پیدا کړي.
ډاکټران ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپل ماشومان د سیلابونو او بارانونو څخه په پاتې اوبو کې له لوبو کولو څخه منع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې وروستیو سیلابونو د ځاني او مالي زیانونو تر څنګ په ګڼو سیمو کې د اوبو رسولو سیستمونه هم ویجاړ کړي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې سیلاب ځپلي د څښاک حمام لپاره کافي اوبو ته د لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. یونیسف ویلي وو چې هر ورځ په سیلاب ځپلو ولایتونو کې 2000 کسانو ته د ټانکرونو له لارې اوبه رسوي. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلو خلکو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د څښلو او لامبلو لپاره پاک اوبو ته سخت اړتیا لري او لا هم د څښاک لپاره پاک اوبو ته پوره لاسرسی نه لري.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګورئ.
ازادي رادیو څلورویش ساعته.
ټاکل شوې ده چې نن یکشنبه د مصر، د امریکا د متحدو ایالاتونو او اسرائیل استازي په قاهره کې سره جرګه شي. د دې کتنې هدف له غزې سره د رفح ښار د سرحدي دروازې پرانیستل دي، خو څرګندنه ده چې د دغو دریو هیوادونو استازي به په کومه سویه سره وویني. اسرائیل د میاشتې پر 1 له مصر سره د رفح ښار سرحدي دروازې کنټرول په لاس کې واخیست او څه کم یوه میاشت کېږي دغه مهمه دروازه بنده ده. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د مصر، د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل چارواکي نن یکشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې سره ګوري او دوی به د غزې د جنوبي ښار رفح د سرحدي دروازې د بیا پرانستلو په باب بحث وکړي. نږدې یوه میاشت کېږي چې له مصر سره د غزې تړانګې دغه مهمه او حیاتي دروازه تړلې ده. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د مصر یوې لوړ رتبه امنیتي سرچینې پرون القاهره ټلویزیوني شبکې ته ویلي د مصر حکومت ټینګار کوي چې د دې سرحدي دروازې له فلسطینی اړخ څخه د اسرائیل ځواکونه په بشپړ ډول ووځي. د دې سرچینې په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل سوی، مصر ټولو ښکېلو اړخونو ته خپل پخوانی دریځ په ډاګه کړی. هغه دا چې دغه دروازه دې تر هغو نه پرانستل کیږي چې اسرائیلي ځواکونه د هغې پر فلسطینی اړخ کنټرول لري. د جرمني خبری آژانس وایي معلومه نه ده چې د مصر، امریکا او اسرائیل د کومې سطحې استازي نن په خپلو کې خبرو تکشینی. د اسرائیل ځواکونو د می میاشتې پر ومه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د غزې په جنوب کې د رفح ښار د سرحدي دروازې د فلسطینی اړخ کنټرول په لاس واخیست. له دې سره د غزې ګڼمیشتو سیمو ته د بشري مرستو د رسېدو مخه ونیول سوه. مصر وایي تر هغو چې د دې سرحدي دروازې د غزې له اړخ څخه اسرائیلي ځواکونه شاته نیسي، غزې ته ړنګې ته د دې دروازې له لارې د بشري مرستو رسول نه همغږي کیږي. مصر لبنانی عرب هیواد و چې په 1999 کال کې له اسرائیل سره د سولې موافقه لاسلیک کړه، خو په غزې تړنګ کې دوامدار پوځي تحرکاتو په مصر کې د اسرائیل ضد احساسات پارولي او د مصر او اسرائیل ترمنځ د څو لسیزو اړیکې له جدي خطر سره مخامخې کړې دي. قاهره دغه راز اندېښنه لري چې د غزې په جنوب کې پر رفح فشار د اسرائیل د تهاجم پراختیا به د سینا ټاپو وزمې پر لوري د خلکو د کډې کولو سبب سي. رفح ښار ته له وړاندې د غزې له نورو برخو خلکو د جګړو له ډاره پناه وړې ده. اسرائیل رفح ښار د فلسطیني ډلې حماس وروستی پناه ځای ګڼي. هغه ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په ګډون د نړۍ ځینې هیوادونه هڅه کوي چې په غزه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره خپلې هڅې همغږې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره جمعه په غزې تړنګ کې د اوربند وړاندیز وکړ چې درې پړاوونه لري. هغه ویلي دغه پروګرام به په غزه کې د شاوخوا اتو میاشتو روانه جګړه ختمه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پکتیکا ولایت په څلورو لری پرتو ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د هالند کمیټې په مالی مرسته شپږ حیواني کلینیکونه پرانستل شول. د پکتیکا ولایت ډیری اوسیدونکي د حیواني کلینیکونو د نشتون له کبله له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او د ځینو وړو او تداوي کیدونکو ناروغیو له کبله هم څاروي تلف کیږي. د هالند کمیټې مسؤلان وایي دوی به په راتلونکي کې د پکتیکا ولایت په پاتې ولسوالیو کې هم په همدې ډول په درملو او اړینو وسایلو سمبال کلینیکونه جوړ کړي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د پکتیکا ولایت په وازیخوا، خوشامن، سروزه او ګمل لري پرتو ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د هالند یا نیدرلند کمیټې په مالی مرسته شپږ حیواني یا د څارویو روغتیایي کلینیکونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د پکتیکا ولایت د اوسیدونکو ډیری برخه یې چې لږه یا ډېره مالداري لري او د څارویو له محصولاتو خپل د کورنیو د خوړو اړتیاوې پوره کوي، د حیواني کلینیکونو د نشتون له کبله د څارویو کاروبار نشي پراخولی او د حیواني ناروغیو له کبله یې ځینې څاروي طرف کیږي. د افغانستان لپاره د هالند کمیټې مشر فریدون قیومي په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل
دا شپږ کلینیکونه نوي په ساحه کې کار شروع کوي. دا په څلورو ولسوالیو کې دي. پاتې ولسوالۍ چې موږ او تاسو هلته کلینیکونه نه لرو، په راروانو کلونو کې په دې غوی لپاره پلان جوړو او د کرنې محترم ریاست به موږ سره هغه ضرورت خپل شریکي چې په کومو پاتې ولسوالیو کې موږ اوسم حیواني کلینیکونه نه لرو چې زموږ مالداران د مشکلاتو سره مخامخ دي.
په یادو حیواني کلینیکونو کې د خدماتو د وړاندې کولو او حیواني ناروغیو د درملنې لپاره هالند کمیټې یو شمېر کسان ته په کابل کې شپږ میاشتنۍ مسلکي زده کړې ورکړې دي. د دوی له ډلې یو تن ویترنر عبدالغفور مشال روډي ته وویل
د دې په اساس د مو په منطقو خپل کومو سیمو څخه سیمو انتخاب شوي یو په هغه سیمو کې زیات ستونزې مشکلات وو، نو هلته کوم ویترنري خدمات نه وو او خلک له زیاتو ستونزو سره.
د پکتیکا اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د حیواني کلینیکونو جوړېدو ته خوښ دي. وایي په عموم کې په ګرمۍ کې د څارویو ناروغي ډېریږي، خو دوی تر دې وروسته کولی شي په دې کلینیکونو کې خپل څاروي تداوي کړي یا د مالدارۍ په اړه د مسلکي کسانو څخه مشورې واخلي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکي حبیب الله وویل
اوس مهال سلدارې د موږ سره دا کومکونه سوي، موږ ډېر خوشحاله یو. دا کسه کسه ګرمي موسم را روان ده، کلیوالو ته یالته تقسیم او زکات موږ سره د نورو کلیوالو د نورو همسایګانو خی
بل لوري ته چارواکي هم د هالند کمیټې د دې خدمت ستاینه کوي او وایي په اوس وخت کې د نړیوالو مؤسساتو خدمتونو لپاره مناسب شرایط برابر شوي دي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت موین مولوي صدر اعظم عثماني ویل
وستاته د خدمت زمينه برابر ده، اوس به ته په د مالدار باندې رحم کوي، د مالدار د مال د وقایې لپاره به کوشش کوي چې د مالدار مال محفوظ وساتل شي. دا زمونږ د ملک سرمایه ده.
یاد دی بی افغانستان یو کرنیز هیواد دی او ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالداری بوختي. کارپوهان په دې اندي که په دغه هیواد کې د کرنې ترڅنګ مالداری ته پاملرنه ډیره شي، نه یوازې دا چې کلیوالو او بزګرانو ته به وراوختي پخواني زیانونه جبران شي، بلکې په روان حالت کې به هم د دغه هیواد اقتصاد ته ډیره ګټه ورسوي.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې نږدې 400 کورنۍ د شلو له پاکو اوبو څخه برخمنې شوې. د کونړ د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلان وایي په دې پروژه شاوخوا 6 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د لمریزې برېښنا پر مټ به په لوړه غونډۍ د اوبو ذخیرې ته اوبه خیژوي او بیا به له هغه ځایه په پایپونو کې د کلي ټولو ساحو ته رسیږي. د دې موضوع نور جزئیات
تازه کره او پر وخت معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلوي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د نړیوالو مرستندوی ادارو په مالی همکاري هڅې پیل کړې چې خلکو ته د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې کړي. د یاد ریاست مرستیال محمد یعقوب مسعود شنبه د جوزا په 12 ازادي راډیو ته وویل د نارنګ ولسوالۍ لمټک کې د 6 میلیونو افغانیو په لګښت 315 کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړې. هغه له ځایي اوسیدونکو وغوښتل چې د ژورې څا پایپ سکیم د لمریزې برېښنا د ښیښو او نورو وسایلو ساتنه وکړي.
پروژه افتتاح کوو او د هغې افتتاح لپاره راغلی وو او هغه د کلي خلکو ته سپارو چې سپارښتنه ورته کوو چې هغې آینده کې د دې پروژې ساتنه وکړي.
د لمټک اوسیدونکي وایي پخوا یې په ډېرو ستونزو له لرې خوړونو او ویالو اوبه راوړلې چې هغه به هم ککړې وې او ډېری وختونه به د دوی د ناروغۍ سبب کېدلې. یو تن حضرت الله
مخکې زمونږ سره په دې کلي کې تقریبا یو کور و چې خواته به یو جوړ او یو شیبه و چې هغې له به حیوانات او انسانانو به ګډه استفاده ترې کوله. ډېر مشکل و، زنانه او ماشومان به ډېر لرې چې 3 کیلومتره 4 کیلومتره د اوبه وي د خولو ناولې اوبه وي هغو پسې به تلل او د هغو نه به یې د خوراک او څکاک او د جامو د صفایی د فار استفاده کول. په دې باندې موږ ډیر راضی نارینه او زنانه او د دې کدي سپینګيري مشران ټول په دې راضی او خوخي.
د نارنګ ول سوالي په لمټک کې په داسې حال کې د 6 میلیونه افغانیو په لګښت 315 کورنۍ د څښلو پاکو اوبو څخه برخمنې کیږي چې د 13 کلونو وچکالۍ ډیرې سیمې ځپلي، چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوې دي.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلې احترامات وایم. خدای دې چې جوړ او روغ به است. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ غږ تر لوړ ټولو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي، سیلابو بېخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي. نو خدای
سلامونه نیک هیلی د شهیدانو په باره کې زما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام هغه چې کوم دي کنه دو مجرد تر ایستلي دي، ولې مجرد مور او پلار نه لري که ورونه خویندې نه لري که د دې وطن خاورې بچیان نه دي، هغه یې تر ایستلي دي او بیخي هغو ته کومه توجه نه کړه. او دغه کم شهیدان چې دي د دو پروسه هم بیخي داسې ده چې ډېره په څلو سره روانه ده. چا اخیستې دي تیرې جای دا جدي نه بله جدي او بلې جدي په همان دی چا اوالې اچودې دي تر اوسه پورې پته نه لګېږي.
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه. دغه ته په نیمروز ولایت کې دولي مشکلات چې خلک ورسره لاس او گریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکار دي، زموږ ځوانان د بیکارۍ لوجه دي ته مجبور دي چې پر قاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نور هیوادونو ته ولاړ شي د کار لپاره. او دوه مستونزه په نیمروز ولایت کې دا دی چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخت ګراني ده او هر شی لبا د مرغوي مډیر زیات ګراني چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه ګرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دې زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او دوم دې پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې ګرانی خپل اوج ته رسېدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دې د نیمروز ولایت د اوسېدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دې په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او پر بازار باندې دې کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه ګرانی مخه ونیسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس شپږ دې بجې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. طالبان وای په مشهد کې د افغانستان جنرال کونسل تر 15 کلن ماموریت وروسته له کار لري او کابل ته غوښتل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د عبدالجابر انصار د دندې پای ته رسېده په ډیپلوماتیکو او کونسولي چارو کې د ویانا د کنوانسیونونو مطابق عمل دی. افغاني سره میاشت ټولنه وای د څو هیوادونو ډاکټرانو د افغانستان په لویدیځ زون کې د سترګو په سلګونو ناروغان معاینه کړي دي. په لویدیځ کې د سرې میاشتې ټولنې عملیاتي مشر مولوي محمد آصف صدیقي رسنیو ته ویلي چې پرون او ورځ مورس د سترګو شاوخوا 2000 ناروغان معاینه او 1500 نور عملیات شوي دي. په غور ولایت کې د طالبانو چارواکو د جام تاریخي څلی په شاوخوا کې د استحکاماتو د کار د پیل خبر ورکړی. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست پرون ویلي چې د دوی یو پلاوی د دغه څلی چې په وروستیو کې شاوخوا د سیل اوبو نیولې وه وضعیت ارزولی دی. د طالبانو په اعلامیه کې نه دی ویل شوي چې د جام څلی په شاوخوا کې د استحکاماتو کار به دقیقا کله بشپړی شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی. دغه بورډ په وینا د کرکټ ملي لوبډلې پوره تمرینونه کړي. نړیوال جام ته تر روانېدو مخکې ځینو لوبغاړو د هند په غوره لیګ او ځینو نورو په کابل کې د قوشتې پی په ملي شلو اوره جام کې لوبې وکړي او تجربې ترلاسه کړي. د لبنان افراطي ډله حزب الله وایي د لبنان د جنوب پر فضای د اسرائیل یوه بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړې او د اسرائیل پر یوه پوځي اډه توغندي ویشتې دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت ازادي رادیو د ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، زه بختیار ساحل ام او دا د لوب له میدانه ونیز سپورتي خبرونه ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په درشل کې دوه تمریناتي سیالۍ له عمان او سکاټلند سره ترسره کوي. د کرکټ ملي لوبډلې وروستی لوبغاړی رحمان الله ګربز هم له ملي لوبډلې سره یوځای شوی دی. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په شل ورځ نړیوال جام کې تر څو سیالیو ګټلو وروسته افغانستان دا تو غوره لوبډلو پړاو ته رسیدای شي.
مودا د مخکینی پړاو ته لاړ شي. دا د نړیوال جام سیالۍ دي، اسانه بنئ ځکه چې موږ مخکینی پړاو ته ځو یا به نیوزیلند او یا به ویسټ انډیز شاته پاتې کیږي.
د فوټبال مینوالو ته بیا دا خبر لرو چې راتلونکي اونۍ په لندن کې د اروپا د فوټبال اتلانو لیگ پایلو به ترسره کیږي، او په دې به هم پوه شي چې ولې د کرکټ کارپوهان په آی پی ایل کې د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې د تلولې راز گاتم گمبیر بولی. په دې تړاو درته رپورټ لرو.
اکثر امتیاز سه خلک گوتم گمبیر ته ورکوي. زما په اند دا سیده یو ستراتیجی سره جوړ کړه دی. قلاغه دا و سیمه غوښتل سي سنیل ناراین د فلسال سره او بیا وروسته ګلبس سره.
په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم ځای شوی دي، تر پایه پاتې شئ. د پیل مطلب مو د شلوریز نړیوال جام له تمریناتي سیالیو دی. د تمریناتي سیالیو لړۍ د مې میاشتې په 28 نیټه د کاناډا او نیپال د لوبډلو ترمنځ پیل شوه چې د سیالۍ کاناډا د 3 منډو په تفاوت وګټله. د غراس په بلې سیالۍ کې بیا عمان د پی ان جی لوبډلې ته د 3 وکټو په تفاوت ماتې ورکړې ده. نامیبیا بل افریقایي هیواد یوګاندا ته په 15 وکټو ماته ورکړي او نیدرلند بیا وتاونه چې د سریلانکا پیاوړي لوبډله ماته کړي. د تمرینتی سیالیو په لړۍ کې استرالیا نامیبیا ته په 2 وکټو ماته ورکړي او د امریکا او بنگلاديش سیالي د ورخت لامل نه تر سره شوه. د دې تمرینتی سیالیو په دوام کې به افغانستان خپل لومړی لوبه د می په 9 منټه له عمان سره ترسره کوي. دغه لوبه د ترینیډ او ټوبیکو د ټاپو په پورت او سپین لوبغالي کې ترسره کیږي. سیالي د کابل پر وخت ماسخوتن 9:30 بجې پیلېږي او د دې احتمال شته چې یا د سیالي ژوندۍ پوخه خونه لري. د افغانستان بل تمرینتی سیالي د می په 1:30 منټه د سکاټلند د لوبډلې پر وړاندې په همدې لوبغالي کې ده. د شل اوریز نړیوال جام د تمرینتی سیالیو لړۍ د جون په لومړۍ نیټه د هندوستان او بنگلاديش په سیالۍ سره پای ته رسیږي. د تمرینتی سیالیو تر پای ته رسیدو وروسته به د شل اوریز نړیوال جام لومړۍ لوبه د جون په 2 نیټه د کوربا امریکا او کاناډا ترمنځ پیل شي. دا لومړی ځل دی چې امریکا د کرکټ د یو داسې ستر ایونټ کوربه توپ کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به بیا خپله لومړۍ لوبه د جون په 4 نیټه د یوګاندا هیواد سره ترسره کوي. یاد سیالي به هم د کاریبین د ګیانا ټاپو په پرووایډنس لوبغالي کې وي. د افغانستان ملي لوبډله په خپل ګروپ کې له یوګاندا پرته له کوربه ویسټ انډیز نیوزیلند او PNG سره هم سیالۍ ترسره کوي. د ګروپي سیالیو تر بشپړېدو وروسته به له هر ګروپ څخه 2 لوبډلې د 8 غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. افغان لوبډله کله یوګاندا او PNG پرته ویسټ انډیز او یا هم نیوزیلند ته ماتې ورکړي نو د مخکې تګ چانس به ولري. په دې تړاو د کرکټ لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي ازادي راډیو ته داسې ویلې دي
که چیرته د افغانستان ملي لوبډلې ته وګورو په مجموع کې موږ لوبډله متوازنه لوبډله ده. ستوري لوبغاړي پکې شته، امپاکټ پلیئرز پکې شته، تنا ځان باندې تاته لوبه ګټله. شي راشد خان دغه سی یو پلیئر ده، محمد نبی هم دغه سی یو پلیئر ده، مجیب زدران ده، رحمان الله ګربز ده، خپل ابراهیم زدران ده، نجیب الله زدران ده. سی د قشتې په سیالۍ کې ماشاءالله فام خو اوس په اخر کې خو د فضل حق فاروقي بالینګ هم ولیدو چې څومره ښه سوی د ایرلند په خلاف سیریز کې دغه لائن او لینک او په ځانګړي توګه باندې یارکر او بلاک هول بالونه دي د ډیر ښه اوسې په یو ورکې د 15 یارکرې وکړلې. نو دا ټول مسایل ته په کتلو سره هیله مو د خپل د لوبډلې څسته سي انشاءالله لوبې به ګټو. بیا ورسره د ډوین براوو د بالینګ کنسلټنټ په صفت باندې راتګ هم یو مثبت زیری ده، ښه زیری ده، باید د دې څخه هم موږ خوشحاله اوسو. خو د مخکینی پړاو ته تګ لپاره باید موږ د خپل د ګروپ لوبډلو څخه ویسټ انډیز یا نیوزیلند هم خامخا مات کو. سره د دې چې باید موږ یوګانډا او پاپوا نیوګینی ته باید شکست ورکړی. نو هیله خو ځینې لرو، امید مو دا ده چې مخکینی پړاو ته لاړ شي. دا د نړیوال جام سیالۍ دي، اسانه به نه وي، ځکه چې که موږ مخکینی پړاو ته ځو نو یا به نیوزیلند او یا به ویسټ انډیز شاته پاتې کیږي. او موږ په دې باندې پوهیږو چې نیوزیلند او ویسټ انډیز آسانه لوبډلې نه دي. ویسټ انډیز مو ماتې ورکړې ده په 2014 کې، موږ په نړیوال جام سیالیو کې موږ ورته ماتې ورکړې وه، خو تر اوسه مو نیوزیلند ته ماتې نه ده ورکړې. د ټیم کمبینیشن ته چې ګورې ښه ده، یو بیټسمین دی موږ زه فکر کوم چې کم ده، یو بیټسمین. خو بیا خواته که چیرته کریم جنت دی موږ تاسو لپاره وځلیږي یا عصمت الله عمرزی وځلیږي، نجیب الله زدران موږ سره خفام کې ښکاري خوشنپې سیالیو کې خفام راغی بیرته انشاءالله. نو هیلی مودی سه انشاءالله مخکینی پړاو ته لاړ شو، خو وړاندې نه ډیره ګرانه ده.
د ولد چې د دې شل اوریز جام په ګروپی پړاو کې ټولې څلوېښت سیالۍ د امریکا او ویسټ انډیز په ټاپوګانو کې ترسره کیږي او تر هغې وروسته به د جون په 19 نیټه د 8 غوره لوبډلو پړاو پیل شي چې د دې نړیوال جام پیلو به د جون په 9 نیټه وي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلې دي چې په شل اوریز نړیوال جام کې لوبیدونکي ټول لوبغاړي اوس سره یوځای شوي دي. رحمان الله ګربز وروسته افغان لوبغاړی و چې د آی پی ایل سیالیو تر بشپړېدو وروسته ویسټ انډیز ته رسېدلی دی. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس سږ کال 9 افغان لوبغاړي په آی پی ایل کې په سیالیو بوخت و چې د هر لوبغاړي د سیالیو تر ختمېدو وروسته ویسټ انډیز ته تللی دی. په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې مجیب رحمان یو وار بیا له ویسټ انډیز څخه دوبۍ ته ورګرځېدلی و او هلته یې له خپل مالج ډاکټر سره د لاست وروستۍ ارزونه کړې ده چې د لوبو جوګه به وي یا نه. دا لا نه ده څرګنده چې مجیب به وکړی شي ټولې لوبې اوږد لوبه وي او یا نه، خو تر ټورنمنټ تر پیل وروسته به معلومات وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراوټ د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په یوې خپرې شوې ویډیو کې ویلي دي اوس د دې وخت را رسېدلی چې په راتلونکي شل ورځ نړیوال جام کې ځوانان لوبغاړي با مسؤلیته لوبه وکړي. د ښاغلي ټراوټ په وینا تر ټولو غټه ننګونه ورته داده چې تیر نړیوال جام د لاسته راوړنو لړۍ همداسې دوامداره وساتي او دا ځل به دا چاره ځوانان لوبغاړي ترسره کوي. د نوموړي په باور د هند غوره لیګ آی پی ایل په سګنی پړاو کې د نه افغان لوبغاړو لوبېدل د دې ثبوت دی چې افغانستان په شل ورځو سیالیو کې اوس پیاوړي لوبغاړي لري. هغه وړاندې وایي
اوس په لوبډله کې یوازې مشران لوبغاړي لکه راشد خان، محمد نبی او رحمان الله ګربز نه دي. اوس داسې ځوانان هم شته چې مسؤلیت پرې ویشل کېږي او هغوی هم با مسؤلیته لوبه کوي.
دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې د توپاچونې روزونکي حمید سنوایی مهمه ورته داده چې څو ورځې وړاندې د کاریبین ټاپوګانو ته رسیدلې دي او دا به مرسته وکړي چې له کنډیشن سره لا ښه بلد شي. هغه د توپاچونې په برخه کې د ویسټ انډیز د پخواني لوبغاړي ډوین براو راتلل مثبت اغېز وباله او ډاډ یې ورکړ چې دا برخه به تر پخوا لا غښتلې شي.
ډېر زیات ضرور وي یو لوبغاړی چې کوم ملک ته ځي ته لوبه کوي باید هغه ته د هغې کنډیشن د هغې د ملک آب و هوا سره د پیچونو سره بلد وي. نو الحمدلله زموږ لوبغاړي ټول که تاسو وګورئ په دنیا په هر لیګونو کې لوبیږي، نه یوازې په آی پی ایل یا دغه شانتې نور غټ لیګونو کې، که تاسو وګورئ په سی پی ایل کې هم دلته لوبېدلې دي. نو ډېر لوبغاړو د ویسټ انډیز وکټو سره بلد دي، دلته لوبه کړې ده، مختلفو ټیمونو نه لوبېدلې دي. او ښه خبره دا ده چې موږ سره په دغه سفر کې ڈی جے ڈرابو هم په دغه سفر کې شامل شوی دی، نو هغه هم ډېر کومک کوي شي لوبغاړو سره تر څو دغه د وکټو باره کې دغه د کنډیشن باره کې لوبغاړو ته ډېر معلومات ورکړي. او انشاءالله امید د دې دی چې لوبغاړي دغه روان ورتب کې یو ښه میچونه ترسره کړي، افغانستان ته د خیره ډک لاسونه راستانه شو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د روانې مې میاشتې په 19 نیټه د کاریبین د سنټ کټس او نیویس ټاپو ته رسېدلې او هلته په چمتووالي بوخته ده. کرکټ بورډ ویلي دي چې یاده لوبډله اوس د ټرینډ ټوبیکو ټاپو ته تللې ده او هلته به دوه تمریناتي سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ تمریناتي سیالۍ یې د مې په 9 او دویمه په 11 له عمان او سکاټلند هیوادونو سره ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس له نړیوال جام ورخوا د آی پی ایل پر لور. د هندستان غوره لیګ آی پی ایل سیالیو د سګنی پړاو تلولی د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ګټلې ده. د یک شنبه په ورځ د مې په 16 نیټه د آی پی ایل لیګ پایلو به د کلکتا نایټ رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد د لوبډلو ترمنځ ترسره شو چې دا 2 وکټو په توپیر د کلکتې په بری سره تمام شو. دا دریم ځل دی چې کلکتا د آی پی ایل سیالیو تلولی ګټي. دغه پایلو به د هندستان په چنای ښار کې ترسره شو. حیدرآباد د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 4.3 اورونو کې 114 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه پاټ کمنس اچلری شاویډن مارکرم شل منډې کړې وي. د کلکتې لپاره په توپ چونه کې انډری رسل 3، میچل سٹاک او هارشد رانا 2 لوبغاړي سوځولي وو. د کلکتې لوبډلې هدف د 11 اور په دریم تو پوره کړ. د دې لوبډلې لپاره وینکټیش آیر 2.5 نه سوځېدلې او رحمان الله ګربز 9 منډې وکړې. د پایلو به د غوره لوبغاړي جایزه میچل سٹاک وګټل او د لیگ د غوره لوبغاړي په توګه بیا د کلکتې سنیل نارائن ونومول شو. په سګنی پړاو آی پی ایل کې مخکښ منډ جوړونکی ویرات کوهلی او هغه 141 منډې کړې وي او هارشل پټیل بیا د 40 وکټو په اخیستلو سره غوره توپ اچونکی نومول شوی دی. سکل په یاد لیک کې تر نورو کلونو ډیر نه افغان لوبغاړو بیلابیلو لوبډلو ته سیالۍ ترسره کړې چې نوید الحق تر ټولو زیاتې 44 وکټې اخیستې وي او عظمت الله عمرزی تر نورو زیاتې منډې کړې وي. خو بل لور ته ولې خلک د دې بریا کریډیټ د کلکتې د لوبډلې منټور گاتم گمبیر ته ورکوي؟ په دې تړاو درته د لوبو د مبصر فرهاد فدایی نظر خپرو.
موږ په یو کې کرکټ تنها د ځواک لوبه نه ده، یعنی پاور هیټنګ سره صرف تر نسی کولای شي لوبه وګټي. په زمن کې باید په سم شکل باندې مخالفه لوبډله مطالعه کړي او ځانګړي ټکټیکونه وکاره چې د هغې له وجې ته بریا لاسته راوړی شي. د کولکاتا نایټ رایډرز د بریا اکثر امتیاز سی خلق گوتم گمبیر ته ورکی ازما په اندا دا سیده یو سټریټیجی سے جوړ کړه هدا قلاغه دا و سی وی غوښتل سی سنیل ناراین د فلسال سره او بیا وروسته ګلبس سره اوپننګ لپاره راوځي او د دې د اوپننګ راوتل داسې شو سی د کولکاتا نایټ رایډرز لپاره ډیر مثبت ثابت شو. نو دا په خپل یو هغه دلیل ده چې د دې امتیاز ګوتم ګمبیر ته ورکړل ځکه چې ده وویل چې راځه نو سنیل ناراین ته وویل چې بس ته وځه او هغه ته ډېره ډاډګیرنه ورکړه. ورته وویل چې که چېرته تا پرفارمنس وکړه ونه که ستا به دغه پوزیشن وي او ته به د موږ لپاره اوپننګ کوې. نو زه فکر کوم د دې نه د موږ تاسو لپاره درس دا ده چې باید په خپلو لوبغاړو باندې کوچنګ سټاف همیشه اعتماد وکړي او کله چې په لوبغاړو باندې اعتماد وشي هغو ته ډاډ ورکړل شي هغوی کولی شي چې ډېر ښه پرفارمنس او ښه کارکردګي د ځان څخه وکړي. نو د ګوتم ګمبیر د زیاتو د سټراتیجیګانو د بریالۍ نتیجې پایله دا وله چې دوی اتلولي وګټله. ما ورته مخکې هم اشاره وکړله اوبهکه کیسه له اوږده سوله وله خو دا داسې د سنیل ناراین اوپننګ ته راویستل د ګوتم ګمبیر تصمیم وشي هغه د نتیجې ورکړله. هغه پکې یوه سلیزه وکړله 500 وکړلې د 150 څخه پورته په سټرایک ریټ باندې هغه د کولکاتا نایټ رایډرز لپاره بریدګر لوبه وکړله. داسې یوې لوبو کې د دې سټرایک ریټ حتی 200 ته رسیدلی و او مخالف لوبډلې ماتې کړلې. په زمن د دې کې بله دا و چې ګوتم ګمبیر شریس آیر ته هغه ځانګړی محیط جوړ کړی و. چې کله تاسو د شریس آیر چې د کولکاتا نایټ رایډرز لوبډل مشر و خبرې واورئ هغه همیشه دې ته اشاره کوله چې هر کار چې ګوتم ګمبیر کاوه د شریس آیر سره په یو ډېر ښه تفاهم سره مخته و. یعنی دا د سې د یو کوچنګ سټاف لپاره دا نه ده چې تل د خپل نظریات په کپتان او لوبډلې باندې وروته پی بلکې دا چې باید د یو همغږۍ په لرلو سره باید کارونه مخته یوسي.
او اوس د فوټبال مینوالو ته د اروپا فوټبال د اتلانو لیگ پایلو به د انګلستان پلازمینه لندن به د جون په لومړۍ نیټه د اروپا اتلانو لیگ د پایلو به کوربه وي. دا سیالي د لندن په ویملی لوبغالي کې ترسره کیږي. پایلو به د هسپانیې د ریال ماډرید او د جرمني د بروسیا ډورټموند د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د ریال ماډرید لوبډلې په نیمه پایلو به کې د بایرن مونیخ او د ډورټموند لوبډلې بیا د فرانسې پیاوړې لوبډلې پی ایس جی ته په ماتې ورکولو سره پایلو به تلار پیدا کړې ده. یادې لوبډلې د 22 لوبډلو لمنځه پایلو به تر رسیدلې دي. د ولید چې د یادو سیالیو د تیر کال اتلولي مانچستر سیټي لوبډلې ګټلې وه خو سږ کال یې په کوارټر فاینل کې ماتې خوړلې ده. د فوټبال بل خبر دا ده چې تیره اونۍ د انګلستان د اف اے کپ پایلو به هم د مانچستر یونایټیډ لوبډلې وګټله. په پایلو به کې مانچستر یونایټیډ وکړه شول چې مانچستر سیټي ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړي. د ولودا چې د یاد لیگ د تیر کال اتلولي بیا مانچستر سیټي 2-1 پر وړاندې له مانچستر یونایټیډ ګټلې و. بل لور ته د فوټسال په راتلونکي نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې سیالان معلوم شوې دي. افغان ملي لوبډله به په ګروپي پړاو کې له ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره سیالۍ ترسره کړي. د ارجنټاین ملي لوبډله په 2014 زیږدیز کال کې د دې سیالیو اتلولي ګټلې وه او تیر کال یې بیا تر پایلو به مزل کړی و. خو د یوکراین او انګولا لوبډلې نسبتا پیاوړې نه دي. د ولید چې د فوټسال نړیوال جام به د روان کال په وروستیو کې پیل شي. اوس هم د افغانستان کورنۍ کرکټ د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د زونونو په کچا پیل شوې درې ورځنۍ سیالۍ نیمایي ته رسیدلې دي. بوست او سپینغر لوبډلې درې درې، امو، بندي امیر او مسانک بیا دوه دوه سیالۍ بشپړې کړې دي. تر دې دمه په دې سیالیو کې بوست لوبډله 34، مسانک 29، سپینغر 20، بندي امیر 20 او امو 10 نمرې لري. د دې سیالۍ وروستۍ لوبه د جون په 2 نیټه د مسانک او امو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او د نمرو د جدول مخکښه لوبډله به اتلولي وګټي. تر دې دمه په یادو سیالیو کې محمد آصف موسازی 201، ضیاءالحقی ساحل 253 او محبوب تسکین 230 منډې کړي دي. د توپ اچونې په ډله کې بیا خلیل ګربز 14، عبدالباقی 11 او اکرام الله مومن 8 لوبغاړي سوځولي دي. په دې تړاو د څو تنو لوبغاړو اسلام ځاځي، حمزه علی خیل او حسن ساحل څرګندونې درته خپرو.
ډېر ښه اننګز مې وکړو، ولې چې نه رن آؤټ وو په لاسټ مین باندې شپېتو کې زه ولاړم، یو 16 منټ آؤټ وکړل، نو ډېر زیات خوشحاله یم. نو هغه ته به ما ویلې هغه نه به زه ډېر ډاډه وم، ما ورته ویم تا ته زه یو بال دوه باله پرېږدم، نو تا هغه ودراوه نور ما زه رنس کوم. نو هغه ما هغه پلان ویوړو، نو ما هم دا وختل چې اخره پورې زه لاړ شم نو زه سینچری والی شم. نو بالکل ډېر لپاره ما ډېر محنت کړی او ډېر زیات خوشحاله یم. هر یو پلیئر دا ارمان لري چې سینچری وم، ناټ آؤټ شم، نو ډېر لپاره ما ډېر محنت کړی. او بل کوچ کپتان ما ته ډېر ښه پلان کو چې زلاړ شم اخیره پورې په وکټ ودرېږم، یو 16 رن زنا ټوټو. نو ان شاء الله کرکټ دا کله به زمونږ ورځ وي، کله به غو ورځ وي، نو موږ کوشش دا کوو چې لاین لاین کې بالو کو، نو خ کیچ بو کو، فیلډینګ مخو کو، ان شاء الله موږ به دوی اوټو.
زه ډېر خوشاله احساس کوم ځکه زما اول ځل دا په شروع بال باندې، نو ماشاءالله موږ سره ډېر سینیئر لوبغاړي دي، ډېر سم زده کړه او ان شاء الله پاینده کې ونورم تیرې زده کو. او د شروع بال کرکټ سره موږ اول ځل نو د دې څخه موږ ماشاءالله ډېر سیزدا کړنو چې دا سور بال کرکټ سره کم کیږي، نو ډېر د خوشاله احساس کومه.
واقعا چې ډېر خوندور لوبه ده 3 ډې او زه ډېر زیات انجوې کوم. واقعا چې ما اول ځل دا چې 3 ډې لوبه کوم او ریډ بال سره لوبه کومه، دومره تیارې مرتنه ونیولې او ما چې اوریدلې ول ټول خلکو نه چې سور بال ډېر غټ کرکټ دا ډېر سخت باندې او ډېر خوب مائنډ سره به لوبه. همدا چې موږ ټیم کې کوم ماحول او کوم شوکت کیپټن لخوا ټول سینئر پلیئران لخوا چې کوم مشورې راکول هغې به مطابق لاړم او دومره سخت نه و راته.
الحمدلله هلته موږ سره د نېشنل لوبغاړي هم ول، نو د هغې څخه مو هم زیات شانې زده کړه. نو سور او سپین بال کې بیا لږ فرق وي ځکه هغه T20 فارمټ دا شارټ فارمټ ده، نو دا چې دا ډېر لانګ فارمټ ده. سور بال چې دا خپل یو ټیسټ امتحان غوندي وي، نو د هغې څخه هم موږ کوچز موږ سره ډېر همکاري کوله، ډېر څه مو هغې څخه هم زده کړه او ان شاء الله د دې څخه هم موږ ډېر څه زده کړه.
ما ولا لوبه وا ډېر شان مې وکړل، ډېر تر خپل رنزونه ډېر خوشاله وم ځکه دومره محنت هم کړی وو او الله هم دومره راکړه. روان میچ کې به ان شاء الله لږ نور هم فوکس سره کوو، لږ نور وو کوشش کو چې زیاته منډې
وکړو. د دې سالیو لپاره خو موږ ډېر خواري کړې وه، نو د هغې د خوارې د وجې موږ په ګریډ 1 کې میچونه وکړه. نو د ګریډ 1 کې زه ټاپ 10 رنزونو کې وم، نو الحمدلله هلته ما ډېر ښه پرفارمنس وکړه او دلته مې پرون ډیبیو وه، نو ان شاء الله دلته به محنت خواري ډېره کوم چې ان شاء الله دلته رنزونه وکم او ټاپ 10 ته راشم ان شاء الله.
تقریبا سور بال لپاره 15 ورځې چې تیاری وکې، فزیکل او فټنس هم چې وسره کې او خپل بیټنګ هم چې وسره کې، هم د 15 ورځې کافي دی ورته.
د دې سیالیو ته خو موږ کسا هم کوشتپې نه ډارې موږ راغلو، دومره پریپریشن هم نه وکړی، خو بیا هم ان شاء الله موږ ورته آماده یو. نو ان شاء الله موږ غواړو چې دلته رنزونه وکړو، په خیر سره بره لاړ شو، انډر 19 ته راشو، فرسٹ کلاس ته راشو ان شاء الله. نو غواړي محنت هم ورته ان شاء الله نور هم آینده کې به نور هم کوو ورته ان شاء الله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته ځانګړي مرکه خبرو او د دې ونې د مرکه ملمه مو د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایي دی نور په مرکه کې ووري. فدایي صاحب، د پیل پښتنه مدا ده چې افغان لوبغاړو نشو کولای چې د آی پی ایل سیالۍ تر پلی آف وړاندې لکه د انګلستان د لوبډلې غوندې له لوبډلې سره یو ځای شي په ویسټ انډیز کې، او دغه جوپی جوپی د لوبغاړو یو ځای کېدل خو به د لوبډلې لپاره کومه ستونزه نه وي په راتلونکو سیالیو کې؟
جناب سن صاحب، کو کتل سیلی منګه خو اکثره لوبغاړي به ازو د پلی آف نه مخکې لوبډلې د غصه ولا د پلی آف مرحله نه پاتې ولا، مثلا راشد خان، عظمت الله مرزای او همدارز نور احمد لکنوال او محمد نبی نوین الحق، نو دوی خود مخه ور ورسیدل، خو یو رحمان الله ګربز پاتیو او ګربز داسې یو حالت کې پاتیو چې فل ساعت لالیو، نو بیسټی ګربز سره دا اختیار نه پاتې کېدې چې دای هم ځینې تلالی وای. او زه فکر کوم چې دا لکه خبر رسول رحمان الله ګربز ته گیم ټایم برابر شو، ځکه چې گیم ټایم د لوبغاړو لپاره ډېر ګټور ثابتېدلی شي. د انګلینډ لوبغاړي چې لاړل هغوی خو مکمل یو بایلیکٹرل سیریز دے پاکستان سره دلودو سے هغه هم ډیر مهمه ده. ما خبره ترازو سی گیم ټایم ورګی دی نو گیم ټایم دی غوړل لپاره د پاکستان سیریز شو او د مونږ رحمان الله ګورباس لپاره دا دولو وسول سی اولی کوالیفایر 1 کې د سن رایزرز حیدرآباد په مقابل کې خپل بیټینګ وکړ او سلو شپیتو نه پورته سترایک ریټ درویش منډه وکړه او بیا په فائنل کې چې دومره مهمه لوبه ولا او ډیر پرشر لري د پکې بیا هم نه درویش منډه په اوسه تو پوره باندې وکړه د سترایک ریټ سلو څه پورته او هغه سره کم سي په کارو د پکې لوبه وکړه شاته ډیر په اطمینان کیپینګ وکړه درې کې شو نه ونیول نو زه فکر کوم چې دا به ته ډیر کانفیډنس او اعتماد ورکړي
افغانستان
کوشش وکړو چې نه تنها لوبه وګټو بلکې په ښه توپیر یې ځینې وګټلای شو انشاءالله. ځکه چې چېرته بیا لوبه راغله له انټرنټ ریټ باندې برابرې دو ته نو بیا په انټرنټ ریټ باندې انشاءالله موږ مخکې وځو او د نیوزیلند او د ویسټ انډیز سره لوبه کې باید یو مات کوسو تر څو موږ مخکې نه پړاو ته لاړ شو. هیله ده ځکه چې د افغانستان لوبډله انشاءالله هغه ځانګړي توري لري او ځانګړي برخې کور دی. مثلا که چیرته تاسو وګورئ فینیشران دی موږ سره تیز بالران دی موږ سره سپین بالران دی موږ سره همدارز په پیل کې رحمان الله ګربز باندې بیٹسمن موږ سره ابراهیم زدران نو هیله ده چې ان شاء الله موږ دی دوه لوبډالو سره یو یا کالا کړي دواړه مات کو او مخکې پړاو تر راشو.
دا ځل په لوبډله کې ځینې نوي ځوانان لکه ننګیالی خروټ او وساق رحیمی هم ځای شوی دی. مطمئن یې چې په ولس کې ځل لوبډله کې به ځای ورکړل شي؟
دا به ډېره جالبه ایسي وګورو چې موږ ځوانانو ته فرصت ورکړل شي. کوګوري خو افغانستان یو بیټسمین کم ده نو اسحاق رحیمی ته خو بیخي جای جوړیږي چې باید یو سپیشلس بیټسمین په صفت باندې ولوبه ولی سي. خو خواته بیا د نړیوال جام او د انټرنیشنل سټیج پرشر او تجربو ته په کتلو سره نو دا به یو تصمیم سي خپل به د افغانستان د کرکټ ټیم لوبډل مشر او کوچ نیسي چې دوی اسحاق رحیمی لوبوي که نه. خواته بیا ننګیال خروټی ته هم سي تاسو وګورئ هغه لفټ آرم فنګر سپین ده خو په فیلډنګ کې ډېر ښه فیلډر ده همداراز ښه بیټسمین هم ده. او بیا ورسره نور احمد لکنوال د سي آی پی ایل ډېر ښه وو فیلډنګ یې ډېر ښه وو ډېر ښه کیچونه ونیول او دواړو دی ویسټ انډیز په کنډیشنز کې انډر 19 ورلد کپ لوبولای دا نو جالب به سی وکړل سي څنګه کیږي. خو زما په خپل اند باید د ځوانانو ته فرصت ورکړل سي په ځانګړي توګه باندې ننګیال خلوټي ته باید فرصت ورکړل سي ځکه هغه ډیر اغیزمن او ډیر ګټور ثابت دی ان شاء الله.
ستاسو لاندې په دې نړیوال جام کې به د افغانستان توپوهونکي څنګه ثابت شي؟ په نورو کلونو کې بل خصوص په شلورز نړیوالو جامونو کې د توپوهنې په برخه کې افغانستان ډېر ستونزې ګاللې.
عموما په ویسټ انډیز کې دومره ډېر زیاتې منډې نه دي شوي خو دا اوس چې د ویسټ انډیز او د ساؤت افریقا کوم سیریز روان وو کې ویسټ انډیز د 200 څخه پورته هم منډې پکې وکړلې نو دې ته لیدلو سره او بیا دا خو د آی سی سی ټورنمنټ نه وګورو چې وکټ څنګه جوړي. خو په ټوله کې د موږ توپوهونکي باید ښه ثابت شي. رحمان الله ګربز یو ډېر ښه اعتماد او کانفیډنس سره نړیوال جام سیالیو ته روان ده نو دغه اطمینان او دغه کانفیډنس کولای شي سي هغه تغییر راوړونکی فکټر یې او موږ وکړی شو چې ښې منډې وکړو. خو زموږ په توپوهونکو کې په راس کې رحمان الله ګربز داسې کله د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز منډې کړې دي او همداراز کله چې زموږ د پایل بیټسمینانو ښه پایل ورکړی ده عموماً زموږ لوبډله په ښه حالت کې وه او لوبې ګټلې دي نو هیله به دا سي انشاءالله وکړی شي. کنډیشنز به اسانه نه وي خو هیله مو دغه ده سي انشاءالله دوی به هغې سره ځان سازګار کړي او ښې منډې به ترلاسه راوړي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ لوبیز سپورتي خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
دل نه غواړم ستا مخ دوباره ورکا شالی دل نه غواړم ستا مخ دوباره دای بازاری زانه کړو تا نه کنارا هاي بے وفا دردوایا مخکارا نکرم ستایاری دا دردوایا مخکارا دتیروں جن بنور دا ستا پسہارا ہے.